پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنی خبری خبرونه کې هرکلی کو. په امریکا کې ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال یې د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې. دوستانو، په امریکا کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه زموږ د دې خپرونې ډېر رپورټونه راڅرخي. مخکې له دې چې د خپرونې ټول مطالب در وپیژنو، په مخکې د دې سات خبرونو ته نوریاس نوری دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند کاندید ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ترڅنګ وروسته په لومړۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د مبارکۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز استراتیژیک شراکت د لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي جو بایدن او د هغه مرستیال ته په یو ټویټ کې مبارکۍ په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې له امریکا سره ګډ کار ته دوام ورکوي. جو بایدن د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه انتخابات ګټلي دي. ټرمپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د فراه والی د پښترود ولسوالۍ د امنی قومندان د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې د خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښترود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي.
اوس وخت کې ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده او د ملي اردو ځواکونه پکې حضور لري. یو څیړونکی پلاوی مو استولې تر څو دا پیښه وڅیړي.
تر دې مخکې د فراد ولایتي شورای وغړي خیر محمد نورزی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د شنبه په ورځ د پښترود ولسوالۍ د امنی قومندانې پر ودانۍ حمله کړې او د امنی قومندان امان الله د هغه له دوه سرتیرو سره وژلی دی. د نورزی په وینا طالبانو 15 سرتیري د امنی قومندانۍ له ټولو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ځان سره بیولي دي. طالبانو دغه راز ادا کړې چې په دې حمله کې له سرتیري وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل
دغه نښتی هغه مهال پیل شوې چې یو زیات شمېر طالبانو د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د څو ساعتونو لپاره نښتې روانې وې. له نیکه مرغه هوایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر مورچلو بمونه وغورځول چې دښمن ته یې ماتې ورکړه.
د فرحات په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لویدیځو ولایتونو په لسګونو کلیوالو ښځو خپل لاسي توکي په هرات کې نندارې ته وړاندې کړي دي. غور ولایت اوسیدونکو ماتابان چې دغه درې ورځنی نندارتون ته خپل لاسي توکي ور وړي دي وای په غور کې نام نه ده او نشي کولی چې هلته د لاسي صنایعو توکي وپلوري. هرات ته د دې په وینا راغلي چې دلته خپل لاسي توکي وپلوري او یو څه ګټه هم ترلاسه کړي. له دغه نندارتون څخه هدف د کلیوالو ښځو پیاوړي کول او د لاسي صنایعو تولیداتو ته بازار موندنه کودل شوې. له هرات د ازادي راډیو خبري وای چې په دغه نندارتون کې د هرات بادغیس غور فراه او نیمروز له ولایتونو د لاسي صنایعو او خوراکي موادو شپږ سوه غرفې ښودل شوې دي. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا شته.
بایدن هم در ازویل راتلونکو نه انتخاب له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوت جوړ کړی. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په وړاندې د جری اقدامات ژمنه کړې و اعلان وکړ چې د نومبر 13 یعنی د سیشن بیل ورځ به د یو ستراتیژي د جوړولو لپاره لسکسیز اپلاوي وټاکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماریکوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوا کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکوونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکوونکي د رای ورکولو په مرکزونو کې یوه تنه کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رائے ضایع شوی وي. په قامه شوی داوا کې د غرض ویل شوی چې دا رائے ممکن د اریزونا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکو رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیر رائے لري. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو د جنوري تر 10 پورې بچي د ولسمشر په توګه لوړ کوي واک تر لاسه نکړي. او په پام کې چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکس اندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي، دا پر لپسی دیار لسمه یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه تر سره کیږي.
خبرونه ملاحظه ای رادیونه واوریدل. نوریاس نوری در توړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه زمګ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لوستلای شئ. دا امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په متحده ایالاتو کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان ته د نن په امریکا او نړۍ کې عکس العملونه به در سره شریک کړو. خپله جو بایدن د بریا په وینا کې ټینګار وکړ چې د امریکایانو د یو موټی کول لپاره راغلی.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
د بریا د وینا مهم ټکی در سره شریکو. د عکس العملونو په لړ کې افغان ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکایانو منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې ته
په امریکا کې د ډونالد ترامپ ځای د جو بایدن راتګ به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو څه اغیز ولري. د سیاسي چارو له یو شنونکي سره غږیدلې.
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن
دا مرکب په خبرونه کې درته وړاندې کو. نور ریپورتونه هم لرو. لمک سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه. نوموړی به د سلاکارانو دا کاري ډله د نومبر په 9 نیټه اعلان کړي. پرون هغه د خپلې بریا په وینا کې د بایدن هاریس په نوم کووېډ پلان د عملي کولو خبره وکړه چې د جنوري 16 نیټې به یې عملي کېدل پیل شي. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگټن له وخت سره سم تر غرمې مخکې په 11:00 بجې ګټونکی اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو په ګڼو ایالتونو کې رای شمیرنې وخت واخیست چې له کبله څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ترامپ له 1920 میلادي کال را په دیخوا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په دوهم وار انتخاباتو کې نه بریالی کیږي. تر دې مخکې په 1920 میلادي کال کې بل کلینټن جورج دبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار کړی او وایي چې ټاکنې لا ختمی نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې په محکمه کې چیلنج کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډیلیور ایالت سناتور دی، 4.15 میلیون رایې ترلاسه کړې دي. جو بایدن د نومبر په 10 په ویلمنګټن کې د بریا په وینا کې وویل چې د هیواد د یووالي لپاره به هلې ځلې وکوي. بایدن په خپله وینا کې دا هم وویل چې د کمپاین له ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بیانونه هیر کړي او د یوه ملت په توګه سره راټول شي. دی
وایي:
زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. دیموکرات، جمهوری پال، آزاد، مترقی، معتدل، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، شاریان، کلیوال، هم جنس پال، لاتین، آسیایی، ټول به پکې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله په کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي توکمه ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن او مرستیاله کاملا هریس به که ټول ایالتونه د انتخاباتو نتیجې تایید کړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي، د جنوري په 6 په ګډه لوړه وکړي. بایدن د 1920 کال د نومبر په 10 په سنا جرګه کې خپل لومړی څوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. په امریکا کې د ولسمشر د انتخابېدو لپاره یو نومان باید له 538 الکترول رایو څخه 270 رای وګټي.
دوستان، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نه بیا اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د هغه ګڼو پلویانو په خدیو پایل وکړ. د پلازمینې واشنگټن اوسیدونکي سره له دې چې ښایي خبرونه یې نه کتل، خو پوهېدل چې څه را روان دي. په سیمه ییز وخت د شنبې ورځې د سهار شاوخوا 12 بجې وي چې تر ټاکنو وروسته څلور ورځو کې خبرې شوې چوپتیا د رسنیو لخوا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن د بری په اعلان ماته شوه. دغه ډلې زو خبرګونونو او خدایو په اړه د ازادۍ رادیو د خبری څانګې د ریپورت مهم ټکی له داوود جون بشناورو.
زوګ او شور ماشور له خادمنو چغو او نارو سره یو ځای د خلکو له اپارټمانونو او کورونو ناببره راپورته شو. چلوونکو د واټونو پر سر پر خپل هارانونو ورغوي ټینګ کړل، نورو بیا زنګونه کړنګول یا یې ډولونه وهل یا د خپل کورونو غولو ته ووتل. نڅاوی یې پیل کړي او د بایدن او هاریس جنډي یې رپولې. اعلان لا سم خلاص شوی نه و چې خلک د واشنگټن پر کوڅو راتوی شول او مخامخې سپینې ماڼۍ ته د څیرمه ډګر لورې ونیو چې په دودیز ډول د سیاسي غونډو کوربه وي. د امریکا جنډې او د بایدن د انتخاباتي مبارزې شعارونه یې هڅ کړي او شراب یې ورسره اخیستي و چې خپله بریا ونمانځي. د بایدن یو شمیر پلویانو د 1990 کال دا دود شوې سندره غږوله چې نه نه هی هی ښکلې کړه چیزی. وبا لا هم پر ټول امریکا خبره ده او ماسکونو هم ټولنه سره ویشلې ده. بایدن ویل چې هرو مرو یې تړی، خو ترامپ په هغه چا پورې چې ماسک به یې وهلې وو ملنډې کولې. منتقدین وایي جمهوری پال ترامپ په خپلو ځینو تګلارو د امریکا ارزښتونه زیانمن کړل، لکه له ځینو اسلامي هیوادونه د وګړو پر ورتګ بندیز او له لاتینې امریکا نه له ورغلو پناه غوښتونکو سره چلند. د واشنگټن یو اوسیدونکي آرون ریګنز چې سندرې ویلې او یوه پوکڼۍ یا بالونې چې پرې لیکل شوي وو زه په مخه د ښه پورته نیولی وو وویل: زه هغه څه نمانځم چې د ولسواکۍ ادامه برېښیم. هغه د آزادې اروپا راډیو ته وویل: داسې انګیرم چې ترامپ هیله لري چې هر څنګه کیږي واک وساتي او دا ماته د امریکا نظام ته ګواښ ایسي. د وګړو خادمنې ډلې د سپینې ماڼۍ پر شاوخوا راټولې شوې. د موټرو تګ راتګ یې بند کړ، خو پولیسو دې سوله ییزې مظاهرې ته څه ونه ویل. ټرمپ د واشنگټن ښار له وګړو او د هغو له ډیموکرات ښاروال موریل باوسر سره ډیر ترینګلی اړیکې درلودل. بایدن تر هغه وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان شو چې په ډیر لږ توپیر یې ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې مات کړ، او په دې سره یې د انتخاباتي کالجونو د رایو شمیر تر 200 چې بری ته اړین دی واوښت. د دې خبر په اورېدو د خادیو څپه پر نړۍ هم خبره شوه. د آیرلند له بالینا ښار نه چې د بایدن د نیکونو ټاټوبی دی، د هند تر ټوله سندراپورام ښارګوټي پورې چې د بایدن د مرستیالې کمالا هریس د نیکونو مینه ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او سولې برخو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی دا خبرې په خپل ټویټر د امریکې نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په مناسبت لیکلي او هیله یې څرګنده کړې چې له امریکا سره به ستراتیژیکې اړیکې لا هم پیاوړې کړي. ډیوه نادر د کابل په سټډیو کې ده. ډیوې، نور حال له تاسو اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړ. ښاغلی غنی په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا سره به د تروریزم او افغان سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي، او یاد هیواد سره به ستراتیژیکې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکۍ پیغام په اړه موبایل
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په رڼا کې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
له دې سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستو متمرکز وي. بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د امریکا له نوي رهبرۍ غواړي چې د افغان سولې خبرو کې خپل مثبت رول لا زیات کړي. په قطر کې د افغان حکومت مرکزي پلاوی غړي شریفه ازرمتی وایي هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ د افغان حکومت طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې جدي کار وکړي او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر پلازمینې دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ څه د پاسه 2 میاشتې کېږي چې خبرې روان دي، خو دوی لا هم د په لومړیو خبرو همداراز په اجنډا باندې هوکړې ته نه دي سره رسیدلي. بلیان صاحب
ډیره مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه. دوستانو، له ډیوی نادر څخه مو د افغان ولسمشر او همدارنګه په دوحه کې د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی عکس العمل واورېده چې د جو بایدن څخه یې وخت و چې د افغانستان په سوله او ثبات کې دی رول ولوبوي. د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زی وایي د افغانستان په برخه کې د جو بایدن او ډونالد ترامپ په دریسونو کې هم ورتواله او هم توپیر شته. دا خبره له اسمت ساروان سره خغلی احمد زی په یو مرکه کې کړي. دا مرکه ورو
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسی ګانې چې د افغانستان په اړه دی یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران ان راتون کې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستانه راوځي، او د طالبانو سره په قرارداد کې یا موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستانه راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بل طرح فکر لري، هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤولانه توګه جنگ ته پای کړي، او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکې امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینې سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات چې افغانستان ستراتیژیک ته بیا له سره کتنه وکړي او وګوري چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي وسی او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نوسی، ځکه دوی پخوا هم افغانستان یا سیمه یو پریخ او په 1902 کرنو کې دوی ته تجاوته ده چې بیا نه غواړي هغه سي غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغه سي غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شوه. دوی د خپل رهبری کمی احساسوي په سیمه کې، او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کالو کې افغانستان کې سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبری نه کولو په لړ کې هغه بیرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره هغه کوم برجام چې امضا شوی دی هغه ته بیرته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي، او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تیرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښي، خپله رهبري بیرته ترلاسه کړي، هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوې وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي، نورې سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي، هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نیبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیوچی په ولسمشری انتخاباتو کې د جو بایدن له بریا وروسته د افغانستان او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلونونو اټکل کاوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې په وروستیو دو دقیقو کې ستاسو درې ټلیفوني پیغامونه هم راغلو، شماره درته د ټلیفون له وس نه وایم: 0 و 7 8 2 5 55. خو تر هغې مخکې راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانې در اورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 40 میلیونه ډالر کموالی راغلی. ښاغلی دبیر یې لاملونه قرنطین په افغانستان کې د تولیداتو رشد او له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي وارد کړي، خو وړاندوینه دا ښیي چې روان کال تر پایه به دغه واردات 800 میلیونو ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 621 میلیونو افغانیو په ارزښت د 4000 میټریک ټنو غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د نړیوال بانک په مالي مرسته په سړو ولایتونو کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 2,80,000 بزګرو ته وویشل شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروګرامونه یې زیات کړي او هڅه دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د غنمو له پلوه په ځان متکي شي. د کرنې مالداري وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیون میټریک ټنه غنم تولید شوی چې د تیر کال په پرتله ورکې 1.5 میلیونه میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو سترلنګ پوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندر 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 4,080 افغانۍ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس وختنه دا چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه په بامسؤلیته توګه ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. ښاغلی میاخیل وویل دا نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ وختنه هم ده. اجمل تورمان چې له ښاغلي میاخیل سره یې دا مرکه کړې د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه سره نور جزئیات شریکوي. تورمان صاحب، له تاسو اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غوړي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو سره په ویزانګړي مرکه کې ویر ښکاره کړ چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په دګر بدل نکړي.
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقوي هیوادونه دي او که نړیوال دي او که امریکا ده او موږ هم دا غواړو، یعنی افغانان چې خارجي قواوې باید د افغانستان نه با مسؤلیته وځي. با مسؤلیته په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نه شي.
د خغلی میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 تر رسیدي چې د دوه د اوکړې پر مهال 3500. په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 مینیټې د اوکړې پر بنسټ پات د 2020 زیږدیس کال تر نیمای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. خو د امریکا په خنګ ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا ویلی و چې تر روان کریسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پریږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکړي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمخ د جګړو په ډګرونو کې کوم غیس نه دی کړی او اوس مهال افغانستان درنیم تر څلور لکو پر امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمایزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر 500,000 تر رسیدي. خغل میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهم امراستې کړي او له افغان ځواکونو به د دوی ملاتړ دوام وکړي. نو ساکاله
تقریبا د یو نیم زر په حدودو کې هم وی او موټرې چې د جنگ د سرعت د غلری هغه افغانستان حکومت ته ورکړلې. په دې لړ ورځو کې 3500 نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل، همدارسې پولیسو ته هم ورکړلې دي په همدغه تعداد باندې. د دې علاوه تاسو ولې سکل لاس هلیکوپټرې ورکړل د افغانستان حکومت ته، 4900 تیاری چې کومې دي ورکړلې، همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې د بند د بنینا او د شانې هنه د افغانستان حکومت ورکړل.
د نوموړي خبرې شمیر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی هغه داسې وسایط دي چې په درد نه خوري. خو په خبرې یو شمیر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر لاري لزان سره وړي او یو شمیر هم قراردادونه پرې اړه لري. بلې انسه
دوستانو زموږ غلاسه د رادیو ناوړی موږ به په څو د کوکې د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن د بریا په اړه تاسو نظرونه اخلو. ټلیفون را تکولای شئ او لسکایپ لاره هم را سره وسلیدلی شئ. کلمو چې زموږ غږ واورید نو ډاډمنه ده چې ټلیفون مو وصل دی. لدی قبل له اضافي خبرو تیر شئ، خپل نوم مو واخلئ او د امریکا د انتخاباتو په اړه مو راته نظر وایي. خدا هر څه تری ویلند خبرتي اورسته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو موږ غواړو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تاسو نظرونه راوخلو. د ټلیفون شمیره مو ده 0922255. بل داخلي شمیره ده 0000 شپږ سوه او شل. زنګ راته وهی او د تاسو پیغامونه به خبرو کو. د ما تخنیکی همکار وای چې غالبا د موږ په ټلیفونونو کې ستونزه ده. د زینو اوریدونکو ټلیفون ناراضي خو خبري گینه. زب د څو دوستانو ل اس ایم اسونه درته واخلم. د عبدالواحد مدقق ل کندهار ویل دي چې جو بایدن به د افغانستان قضیه په سوله واړی. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی ویل دي چې د امریکا ول راتلونکو ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالد ټرمپ تګلارې غوړه کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. دلته یو بل اوریدون کې د شهاب الدین په نوم باندې یو پیغام اس ایم اس راستولې ده. د وای چی د هلمند دی چې په امریکا کې د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته راتلونکو بدلون به په افغانستان کې هم بدلون راولي او په سولې به تمام شي. گل زمان کمالزه د کونړ د مرکز نوایی د افغانستان په خلاف روانه جګړه کې فتوا ورکول دا په اسلامي ارزښتونو برابر کار نه دی. دوستانو تاسو ټلیفون نه راغلل خو موږ بخنه غواړو چې د موږ په سیستم کې و تخنیکی ستونزه ده او د تاسو ټلیفون نه نشو ځوابولی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دولس نیمو بجو ته ورسېدو. زما همکار نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمل هرس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. د فراه ولید پښترود ولسوالۍ د امنیت قومندان امان الله د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې د دې خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښترود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همدارز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ټرمپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ټرمپ له جو بایدن څخه د ماتې له مننو انکار کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمنی د اتلانتیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود بابو پاله خروسی پر چپتیا غوره کړی ده. په پام کې ده چې نن هم په زرګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسید. د دې سات دویمه برخه زموږ ګونیز پروګرام نور بس ته ځانګړې شوې. له کابل سټډیو نه مرسلین ارسلا وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نن ورځې د نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته مو هرکلی کوم. په روسي او نوی کې په هلمند ولایت کې د جګړې د لمنې له پراخېدو او لګڼو ستونزو سره د ملکی وګړو د مخ کېدو سربیره په دغه ولایت کې د معرف وضعیت هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. خو په هلمند ولایت کې د پوهنې په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نوې نه دي. د هلمند د معرف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 400 نجونی ښوونځي ته د تلو بې برخې دي او د ولسوالیو په کچه د ګوتو په شمیر نجونی مکتب ته تللی شي. در کنار سایر موانع و مشکلات، مسایل سنتي و مشکلات امنیتي موانع جدی است که جلوی رفتن دختران به مکتب را گرفته و سبب عدم شکلگیری ظرفیت ها در میان زنان هلمندی هم شده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با فریده محیبی، فعال مدنی در ولایت هلمند صحبت می کنیم. خانم محیبی به برنامه خوش آمدین.
سلام، عرض سلام در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که مکنون از صدای آزادی صدای ما رو بشنوند.
بسیار تشکر. اگر از مشکلات فعلی آغاز کنیم خانم محیبی، در ابتدا در رابطه با مشکلاتی که جنگ هلمند با زنان در ولایت هلمند به وجود آورده، با چی مشکلات زنان و خانواده ها روبرو هستن؟ بعدا اگر باز بیم به مسائل معرف.
بله، به خاطر یک ماه پیش که با جنگ های داخلی که داخل خود شهر لشکرگاه سمت با مواجه بود، بخصوص بیشتر ولسوالی هایی که از 13 ولسوالی ولایت هلمند کلیگیشان در حالت سقوط بودن و نامنیهاد گرامینگی به تمام مردم افغانستان علا خصوص ولایت هلمند شدن که بیشتر مردم بیجا شده شدن از ولسوالی ها به مرکز شهر حجوم آوردن، هرچند که خود شهر لشکرگان چهار طرفش ناامنی ها موجود بود ولی باز هم خدا رو شکر و خود شهر لشکرگان از امنیت مسئول شده بود و امنیت شکسته بودن، ولی ولسوالی ها ما بیشتر دچار ناامنی شدن و بیشتر مردم ما از ولسوالی ها و قریه و قصبات به شهر لشکرگان به حساب بیجا شدن و با از نظر اقتصادی و از نظر بیجا شدگان تعدادشان خیلی زیاد است و بخصوص طبقه اوناست ما خواهرای ما که این فصل سرما به خود شهر لشکرگاه در مراکزی که با اونها دولت در اختیارشان مانده تا اونها در اونجا بود باش کنن برای مدت موقت و هم کمک هایی که با اونها داده میشه در این بخش قابل ملاحظه است.
درست، بسیار تشکر. خانم محیبی، در رابطه با وضعیت معارف در ولایت هلمند اگر صحبت کنیم، متاسفانه در اونجا وضعیت خوب نیست. شما گفتین در 13 ولسوالی جنگ جریان داشته و حتی دامنی جنگ ها به خود شهر لشکرگاه رسید. در رابطه با وضعیت معارف اگر صحبت کنیم، چی گونه است ارزیابی شما از وضعیت معارف در ولایت هلمند، خصوصا مکاتب دختران و رفتن دختران به مکتب؟
بله، همه تو گفتیم در ولسوالی های ما خب بیشتر شو نامی گرامینگیر مردم ما شدن، متاسفانه بیشتر مکاتب در ولسوالی های ما بند شده و در حالت سقوط قرار داره، اما در یک ولسوالی ما که ولسوالی گرش هست و ولسوالی در یک از ولایت های هلمند به حساب میاد طبقه اوناس هم موجود هست و در حال تدریس هم طبقه ذکور ما و خود مرکز شهر لشکرگاه شش باب لیسه اوناس داریم که هم اکنون فعال هست و غیر از او در لیسه های ذکور هم فعال هست در مرکز شهر و خدا رو شکر کدام در امنیتی کدام دچار مشکل نشده و هم اکنون هم فعال هستن و متعلمی ما و همچنین در مکاتب و پونتون ها متعلم و محصلین ما به مراکز آموزشی مراجعه میکنن و کدام نقصی در مرکز شب وجود نمونده نظر نامنی، ولی ولسوالی های ما بیشتر از 13 ولسوالی یک ولسوالی ما که فعال هست و بیشتر ولسوالی ما سقوط هست و بیشتر مردم از علم و دانش یا از مراکز آموزشی دور ماندن.
درست، در سطح ولسوالی ها تنها مکاتب دخترانه بسته است یا مکاتب پسران بسته است در ولسوالی ها؟
بیشتر تمام مکاتب هم دخترانه هم پسرانه به حساب کل مکاتب بند هستند.
درست، از گذشته چگونه بوده مکاتب دخترانه در سطح ولسوالی ها؟ شما شاید از این بودین که مکاتب دخترانه اونجا تعمیر برش ساخته شده باشه، تلاش شده باشه به خاطر جذب متعلمین دختر به مکاتب و زمینه سازی بر رفتن دخترها به مکتب؟
بله، بیشتر مکاتب در ولسوالی ها ساخته شده و ایمار گریده از طریق مؤسسات خارجی به حساب در گرش که در ناوه، نادلی و حتی نوزاد، گرمسیر، مرجع ما زیاد ولسوالی ها داشتیم که در اون مکاتب ایمار شده و فعال بودن، ولی به خاطر ناامنی اخیر و اکثرانشان بند شده و اکثرانشان نابود شده و به این خاطر که مردم بیشترشان بجا شده به مرکز هلمند آمدن بیشتر از این دچار نامی شده و غیر فعال شده. ولی خود در سابق چرا در یک ماه پیش تمام مکاتب فعال بود، تمام متعلمین و معلمین به مرکز آموزشی رجوع میکنن و تدریس به حساب موجود بود، ولی متاسفانه هم اصلا بخاطر نامی های اخیر کل بیشتر مراکز آموزشی در ولسوالی ها بند شده.
درست، خوب، تنها مشکلات امنیتی بوده و یا مشکلات دیگه ایم وجود داره که خانواده ها نمیخواین دخترانشان به مکتب برند؟ ولایت هلمند شما اشاره کردیم که تعمیر مکاتب ساخته شده در گذشته تلاش شده به خاطر ازی، بله، تنها مشکلات امنیتی است مانی و یا موانی دیگه وجود داره در این بخش؟
مشکل امنیتی خود سفیستاد است، از کنارش نبود بودجه کافی هست که بعضی مراکز آموزشی ما به خاطر نداشتن بودجه که معلمان اینو به ولسوالی ها روان کنند که به خاطر تدریس یا امکاناتی که در مکاتب موجود نیست، کم بود کتاب هست، تشکیل کم بود دارن، تعمیر مناسب بعضی تعمیری که در بعضی ولسوالی هایی که ما میگیم فعال کار نشده به خاطر نبود تعمیر هست، یا حتی از طرف گروه های مخالف مورد تحقیق قرار می گیره.
درست.
اینها خودش موانعی هستند که در رأس ریاست معارف در بیشتر ولسوالی ها با اون ما مواجه هستیم و به خاطر همین بیشتر والدین یا بیشتر که در ولسوالی ها به سندان ولسوالی علاقه من نیستن که فرزندان خود به مکاتب روان کنند.
خب در عموم اگر در رابطه به علاقه مندی خانواده ها شما گفتین، خانواده ها چقدر علاقه مند و راضی به این هستند که دخترانشان را به مکتب روان کنند؟ متاسفانه در بعضی ولایات دیگه که ما شنیدیم همو سنت های ناپسندیده گذشته وجود داره، خانواده ها بیشتر نمیخواین که دخترانشان به مکتب بره و فرزندانشان، البته پسرایشان اجازه میتن اما دخترانشان مانیشان میشه. در ولایت هلمند وضعیت چگونه است؟ چقدر علاقه مندی از سوی خانواده ها وجود داره؟
والا تا شما ایتو بگیم که تا چند وقت پیش خب ما شاهد بودیم دخترها زیاد به مکاتب و پونتون ها حتی شامل هستن.
درست.
و در مرکز شهر چندان مدیت موجود نیست، ولی بر اساس انتحار تجارهایی که مکنون در کابل ما شاهد هستیم و در مرکز استانبول این نقش کم کم نقش به طبقه اوناست و ما کسانی که فعال هم بوده، کسانی که فرزندان خود اجازه میدن هم اکنون با این مشکل مواجه هستن که ممانعت میکنن با درس خواندن اولادای خود یا فرزندان خود طبقه اوناست چه طبقه سکوت. ولی در هلمند تا زمانی که خود ما این شاهد رو حاضر بودیم اکثرا اولادای خود تشویق میکنن به درس و به تعلیم و تحصیل، حتی به درجه عالی تحصیل اونها رو تشویق میکنن، ولی متاسفانه با انتحارا و انفجارا و امنیت نامی های مسئول که گرانگیر تمام ولایت ها می باشه واقعا نقش معارف کمرنگ شده و بیشتر کسای علاقمند نیستن که فرزندانشان به علم و دانش رو بیارن یا تحصیلات خود بالا ببرن. برای خاطر ما میگیم که واقعا کمرنگ شده نقش بخصوص طبقه اولاد ما در عرصه تعلیم تحصیل واقعا کمرنگ هست و کمرنگ تر هم میشه.
درست. در بسیاری از مناطق ما شاهد ازی بودیم که خوب شکایت کردن شنوندای ما که مخالفین مسلح مانی ازی میشن که مکاتب برای دخترها باز باشن. در ولایت هلمند از سوی مخالفین مکاتب هم مسدود است و یا موانعی وجود نداره در این بخش؟
بله، مخالفین هست و در هر جا مخالفی خواهد بود. در ولسوالی ها بعد ولسوالی مثل سنگین مستقله ولسوالی هایی هستن که با تهدید امنیتی روبرو هستن.
درست.
حتی بعضی ولسوالی هایی که ما خواهران ما از نصیب اونها صحبت داشتیم، حتی در گرش و دیگه ولایت ها همه قسم ولسوالی های درجه کم هستن که بازم به حساب ممانعت میشن به خواهی که
خب مشخصا اینا تهدید کردن به مسعود کردن مکاتب را و یا نامنی باعث شده؟
نه، بله، مشخصا تهدید شدم.
درست. خب به عنوان فعالین مدنی در بیشتر ولایات که ما صحبت کردیم، در برخی ولایات فعالین مدنی اینا تلاش کردن و با استفاده از فعالیت های مدنیشان با مخالفین هم صحبت کردن در بخش بازگشایی مکاتب دختران و فعالیت زنان. در ولایت هلمند چگونه است؟ آیا گاهی شده که فعالین مدنی با مخالفین مسلم دیدار کنند تا زمینی باز شدن مکاتب دختران و رفتن زنان به نهادهای کاری یا به ادارات فراهم شود؟ چگونه است در ولایت هلمند؟
برای خود تا حدودی رسانه ها و همه تا فعالان مدنی تا حدودی فعالیت کردن، ولی چندان چشمگیر نبوده. بعضی ولسوالی هایی که چندین سال کسان مکاتب در اون به حساب تعمیر نگرده و سایی نشده، متاسفانه خوب وقتی که در ولسوالی ها وقتی با تهدیدات امنیتی روبرو بشن سطح فرهنگ و آگاهی مردم هم پایین هست.
درست.
به این خاطر ای خودش یک نقش کمرنگی در که در بازگشایی مکاتب مجددا در ولسوالی ها اقدام بشه صورت نگرفته چندان، و تنها در مرکز شهر به خاطر آگاهی سطح ولسوالی از طریق ریاست امور زنان از مراجع مثل حقوق بشر در ولسوالی ها و از طریق سالن مدنی برنامه های دایر کردید است، ولی متاسفانه چندان تشکیل نبوده که راهی برای اینکه مراکز آموزشی باز بشه و بتونن فرزندان ما به مکاتب بره.
خب این چرا در وسط ولسوالی ها، چرا در برخی ولسوالی ها چرا این نتیجه نداده؟ یا مخالفین مسلم مقاومت کردن در برابر خواسته های شما و یا تلاش های از سوی خود مردم محل هم صورت نگرفته تا اونا هم یک صداشان با شما و سبب بازگشایی مکاتب شود؟
بله، ما به نظر خود ما هر دو قشر یعنی دخیل هستن، هم کم رنگ بودن نقش ارگان های دولتی و امنیتی در بخش امنیت مردم در ولسوالی ها و یکی دوم هم سطح آگاهی مردم ما که در ولایت هلمند بسیار بخصوص در بخش بلوچستانی ها بسیار در بخش علم و دانش و تعلیم بسیار کم رنگ هستند و آگاهی چندان راجع به علم و دانش ندارن و بخصوص در بخش اولانس به خود که به حساب علاقمند نیستن که طبقه اولانس بشن علم و دانش قرار بگیرن. پس ما نمیگیم که فقط مقصر دولت هست یا مقصر نیروهای مخالف، در حالی که ما هم قشر دولت را هم ارگانهای دولتی را هم مردم محل بسیار نقشه دارن و هم او گروه های مخالف هر سه سحنه ما میگیم هر سه در این بخشی که باعث غیر پاشدن و یا که دختران و فرزندان به مفاتی دولستاری ها نمیره هر سه منبع به حساب منفی هست و چندان مثبت نیستند.
درست. در چرا در این بخش آگاهی داده نشده و یا هم یا همو چی در جامعه وجود نداره تا این پیام شما جذب شود سوی خانواده ها؟ چی گونه است آگاهی؟ چقدر کار شده اصلا به خاطر آگاهی خانواده ها؟ در برخی ولایات ما شاهد ازی هستیم که از طریق رسانه ها، از طریق فعالین مدنی، از طریق خود نهادهای مسئول به مردم آگاهی داده شده، بعد زمینه سازی شده به همچو کارهایی. در هلمند چگونه است؟ چون متاسفانه ما هرگاهی که از هلمند میشنویم فقط خبر جنگ است و درگیری است، دیگر تو فعالیت های مدنی بیشتر محسوس در وجه تو گزارش نشده.
بله، علت اصلیش همی هست که تهدیدات امنیتی در ولسوالی موجود است. اما خانواده و فامیل هایی که در ولسوالی زندگی می کنند تفکر مقابل خود ما تفکر طالبی دارند و متاسفانه تا این فکر ساخته شده خب زیاد وقت می گیره و کسی حاضر نیست که در اون مناطق بره و آگاهی بده یا آگاهی مردم بالا بره. تک و توکی هم که به ساعت دیگه ارگان ها رفتن متاسفانه چندان نتیجه حاصل نکردن.
درست.
و باز هم به بسیج بودن تمام ارگان های دولتی غیر دولتی در این وقت ضرورت زیاد می باشه. متاسفانه ارگان بیشتر نهادهای فعالان مدنی در مرکز خود شهر فعالیت دارن و اکثرا بعضی وقتا از دیگه ولسوالی ها را میخوان که به صاحب ولسوالی درجه اول کسی ولسوالی هست اونها را به مراکز فعالان مدنی ما جهت آگاهی دهی اونها را میخوان یا بعضی ارگان های دولتی یا فعالان مدنی ما به ولسوالی ها به حساب آگاهی میده، ولی بازم چندان چشکی نیست به خاطر که هنوز افکار مردم ما به او حد آگاهی پیدا نکنن که بدانن که علم و دانش چی هست و اهمیت علم و دانش در زندگی روزمره اینا و همینطور موجود نیست.
بسیار زیاد تشکر. بله خانم محیبی، به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله موضوع برنامه را یک بار باز تکرار میکنم. موضوع برنامه امروز شکست سکوت، وضعیت معارف در ولایت هلمند، به ویژه رفتن دختران به مکاتب است. برای شنونده عزیز شماره تماس با برنامه 0700 822 755، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو درنو اوریدونکو، دنن ورځی د شکست سکوت یا نور بست خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معرف وضعیت په ځنګړی توګه خوانځیو ته د جنو د تک په اړه ده. او په دې برخه کې پر ستونزو بحث کوو. د خبرونی میلمنه مو فریده محبی په هلمند ولایت کې مدني فعال ده. تاسو کولی شئ له دغه شمیرو څخه استفاده ل خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خبرونی له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونی سره د اړیکې شمیرې دي 0902 8 55. بل شمیره ده 0909 40 15 40. بل یو اوریدونکی لرو، اورو څوک دی او لکوم څه اړیکه نیولې؟ بل السلام علیکم.
سلام علیکم، سلام د لغمان د میدانینه.
بلې مهرباني سلاب رور، د خبرونی موضوع پاړه کو راته وغږیږي او خبرونی پاړه د خبرونی موضوع پړم پختنه مطرح کړي. مهرباني. بلې نه، په بخښنه سره د نن ورځې د خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معارف پاړه ده. متاسفانه دوی د موضوع نه بلې موضوع باندې څه کول. بلې یو بل اوریدونکی راخلو، څوک دی کوم خړی کنی ولې؟ بلې السلام علیکم. بلې زما غږ اوري؟ بلې بلې متاسفانه دوی غږ مونږ ته نه راځي. یو بل بلې بل اوریدونکی راخلو، او رسوک دي. بلې السلام علیکم. بلې مهرباني ستاسو غږ راځي. مهرباني نوم راته وایي، څوک یاست، کوم څه خمړی کنی ولې؟ بلې زما غږ اوري؟ بله متاسفانه دوی غک هم بله بله مهربانی.
السلام علیکم.
بله علیکم سلام قری صاحب مهربانی.
مرسلین سلامونه تاسو باندې کوم تاسو را جوړ کړ کوم کار دوم تاسو سره مې
بله ډیره مننه قری صاحب مهربانی او کی خپل پختنم مطرح کی د خبرونه لملمنی څخه
تاسو شکر ډیر سموز دا وکم په لمن کی پټونه افغانستان کی پر تعلیم باندې تور چاره او تور پردل یو دلې د هر چا معلومه ده خصوصا په لمن کی چالت نام نه بخي زیاته ده او بل علت ادا ده چې اقتصادي فقر دی بل علت مهاجرتونه دي راوسنی او بل علت لمن کی چې د تعلیم سطح د تعلیم څخه ده یا خصوصا د جوړو د تعلیم سطح بل خبره ده ده چې هلته خرافات او رواجات حاکم دي د سرو په نامه د جامع سنتي دغه شان دي چې د هلمند ولایت پر تعلیم باندې قبضه غوړولې ده تاسو د هلمند سیم پر سره ده څو مدني فعالان پر کوم ځای کولای شي چې خلکو ته اګاهي ورکړي تاسو خو نشاره نه کوي تلای واقعان او بل خبره ده ده هم به هغه د هرې ولسوالۍ د هر کلي په یو قریه وو په قراو قصباتو کې سیاسي سواله ماسته سرداران د خلکو سره هغه څنګه کولای شي چې هغه سیمه عام نه دي هغه څنګه کولای شي چې خلکو تعلیم په ارزښت فوټ او خلکو ته اګاهي ورکړي دا اګاهي وکړي چې
بلی قاری صاحب ډیره زیاته مننه له پوښتنې څخه مننه بلی خانم محبی اگر در رابطه به سوال اخیر آقای پشتو خالص پشتون آغاز کنیم در رابطه به می نقش فعالین مدنی با مزرعه اینا در رابطه به ارتباط شما با بزرگان اقوام و بزرگان قبیله گفتن چقدر واقعا شما با اینا در ارتباط هستین چون از این بخش بیشتر شما میتونین پیش برین با توجه به مو بافتای که در اوج وجود داره در ولایت هلمند تلاش شده در این بخش که شما از چینل یا از اون مسیر که بزرگان قومی با پیش برین و اونا را تشویق کنین تا اونا باعث آگاهی و تشویق خانواده هاش به خاطر اجازه دادن دخترانشون برفتن به مکتب
بله خب گفتی است که ما یک ما نمیگی که مقصر یک دولت هسته یا مردم هسته یا در کل همه مقصر هست وقتی که یک برنامه آگاهی داده میشه اکثرا به خاطر که منفعتشان داشته باشه یا امتیاز داشته باشه خب به بخش آگاهی دیگه میان و اگر بفهمن که بعض وقتا ما خواهرای ما که به بخش سانیتور یا به بخش واکسین در استفاده میره با وقت با مشکلات زیاد روبرو هست در بخش تعلیم رو بمانیم متاسفانه در بخش تعلیم خامو تو ما قبلا هم گفتیم خود سطح آگاهی مردم پایین است و درست برنامه آگاهی دهی داده شده بلد. اما متاسفانه چشکی نیست به خاطر اینه که در این خود مثلا ما در مساجدی که در قریات و قصبات وجود هست ملای ماما را به خود مرکز شهر خواستم آگاهی داده شده وکیل ها و همینطور شورای ولسمالی از هر جا از هر قشر هم اوناس هم بکور دعوت به من آمده و از اونها را آموزش داده شده ولی متاسفانه باز هم به خاطر نبود بودجه در بعضی ولسوالی ها به خاطر معرف یک ریاست معرف یا وزارت معرف چندان بودجه کافی به خاطر اینکه در اون بخش هایی که ولسوالی های ناامن هست تشکیل موجود نیست مکتب موجود نیست کتاب موجود نیست و تشکیلشان کم بود هست به این خاطر نمیتونن در اونجا بعضی ولسوالی ها به حساب مکاتب به حساب آغاز بکار کنه یا اماشن
بله در بفرمین بله
در اینجا ملاها ما میگیم بیشتر نقش اساسی بیشتر از استانها دارن چون در همه جا ملاها اماما هستن و از طریق هر جوغاف یا سطح از جوغاف هم در بخش فرضی علم و دانش در تمام مساجد اعلامیه داده شده و همه جای موضوعشان ارائه شده متاسفانه بازم نقش مردم در اینجا کمرنگ با اینکه فرضی علم و دانش رو میدن با اساس هم خرافاتی که سابق در ذهنشان جاگوزی شده و ملاق شده به همون چی پابرجا هستن
درست از طریق بله شما گفتین که با ملاها و امامان مساجد شما در تماس بودین از طریق با اونا موضوع هم داده شده چگونه بوده بعد این پیام انتقال شده از طریق منابر مساجد به مردم
بله انتقال داده شده است ما 100% اطمینان داریم که هم از طریق رسانه ها که و هم از طریق خود ملا امام ها حتی ملا امام های ما به مراکز رادیو تلویزیون رجوع کردن و مصاحبه‌ای داشتن که در مصاحبات هم خودمون هم بودیم و واقعا فعالیت کردن فعالیت هم میکنن متاسفانه بازم نمیدانیم که علتش بیشتر ناامنی هست یا گروه های مخالف هستن که اینها را تهدید میکنن و علاقمند نیستن که مکاتب در اونجا اعمال بشن و یا محاسبه یا اینکه فرزندان خود را به مکاتب روا کنن.
درست، تشکر. بله خانم محبی، یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم سلام. بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام تو تا درانه ملمانه تا دا افغانستان عزتمند ولس سلام دکم پزاهدی وردگی.
بله وردگ صاحب بخیر، علی خبرونی تا مهربانی وکین.
ډیر زیات مننه. نو واقعا درانه ملمانه مهمه خبرې وکړي، دې خبرې په تایید باندې دومره وی ما چې دغه زیاتره ګوته په ډیرو سیمو کې مثال طالب ته نیول کی ته باور وکړه د موږ په وردګو کې دلته طالبانو حکومیت لري، خو دلته نه مدرسه بند شوی او نه مکتب بند شوی، یعنی فعالیت په دغه مورد کې یعنی ډېر
ډېر د نجونو برخه کې کراته وایي څنګه دی په دې برخه کې؟
د نجونو په برخه کې باور وکړه د اوس موږ برحاله نجونې مکتب ته ځي او برحاله، ځکه که موږ داسې وویو ګوته یو چاته ونیسو هغه که دا کار نه کوم بیا دغو ته وکیل ولکي چې یو کار وکړو یو مکتب بند کړو.
علت دې برخه کې په څه شي کې ونی تاسو څنګه دی دلته معرفته او نجونو مکتبو ته اجازه ورکړل شوې ده؟
د موږ په سیمه کې په وردګو کې باندې چاک په ولسکول ولې کې دلته په خپله طالبانو حاکمیت لري، د موږ مکاتب خلاص دي هم د علاقونو، نو هیڅ مشکل په مورد کې دلته نشته. نو د درنې میلمنې نه مو دغه سوال پوښتنه ده، هغه کسان چې په کورو کې خپلې لورانې مکتب ته یا ومن مکتب ته نه پرېږدي چې ولاړ شي درس وکړو تحصیل تشا وکړو، دغو ته پاره د څه پیغام دی په لرو پرتې سیمو؟
ډېر زیاته مننه، ژوندي اوسئ. مننه فضل هادي ورور. بلی خانم محبی، به سوال آقای وردک اگر بهتر بیم در رابطه به مهاجرت ها و بیجاشدگان داخلی که متاسفانه در ولایت هلمند در چند هفته اخیر ما شاید تشدید می وضعیت بودیم، این چقدر تاثیر گذاشته بالای جریان معرفی که متاسفانه در سال جاری ما از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب دید بخش معرف کل افغانستان بعدن با درگیری ها آمد، در ولایت هلمند چگونه شد امی بیجاشدن خانواده ها چقدر تاثیر گذاشته بالا ازی؟
بله بسیار، بیجاشگان ما تقریبا 6000 بیجاشده از ولسوالی ها و قریه و قصبات و شهر لشکرگاه آمدن و بیشتر اینها که ما محصلین ما متعلمین مکاتب هستن که چی شدن در این مکاتب و ریاست مارد به اینجا بخش فعالیت کردن و تمام کسانی که بیجاشدن از ولسوالی ها و در اطراف شهر لشکرگاه ها به سابودگاش میکنم و هر مراکز گفته شده که کسایی که بیجا شده میتونن به نزدیکترین مکتب که در نزدیکی بودگاشان هست میتونن رجوع کنن و ثبت نام کنن.
درست.
و خدا شد در بخشترین و بخش بیجا شدن هیچ مشکلی موجود نیست و همکنون هم تعداد زیادی از طبقه زکوف و اوناس ما به مراکز آموزشی دولتی که در نزدیکترین محلشان که بودگاش دارن رجوع کرده و ثبت نام کرده در مکاتب.
بله درست، تشکر. بله بله.
کلیت مرتی هم خوب مانده، خوب مانده میگیم وقتی که جنگ بشه نامنی باشه تن بطن روی تحصیل تمام قش اونایی که هم اکنون هم در جریان تحصیل هستن تحصیل میمانه که جنگ و نامنی و همین تو دلخوره و اون ترس وجودشان هست که شاید مرکز آموزشی شهر لشکرگاه هم بند بشه.
درست.
باز هم بیشتر فامیل ها نامید هستن از بورسه جنگ و همیت انتحار انفجارهایی که در کابل و دیگر دیپلمات ها موجود هستن و یک نقش کم در
درست. بله بله خانم محیبی، در رابطه با سوال آقای فضل هادی وردک اگر بیایم، اگر کوتاه بگوین که خب یکی خب مشکلات است که در مجموع مشکلات امنیتی است، دوگه است خب خود بعضی خانواده ها میگن که اجازه نمیتن فرزندانشون را که خصوصا دخترانشون را به مکتب برن، پیام شما به اینا چی است؟ چگونه میتونن را تشویق کرد به خاطر ازی که اجازه بدن؟ کوتاه اگر بفرمایید.
بله، پیام ما این هست که علم و دانش همونطور که از سخنان پیامبر اسلام فرض شمرده شده و فرض هست، باید این فریضه دینی را مثل واجبات دیگه که نماز ما هست، روزه ما هست، حق ما هست، یعنی چون فریضه هست حق مثلا والدین هست که اولادای خود ما پیرو دین محمدی هستیم، باید اولادای خود را روان بدیم با مکاتب علم و دانش بهره نمانه.
درست. اگر کوتاه در رابطه با این صحبت کنیم که تشکیلات معلمین زنده در ولایت هلمند چگونه میتونن جبران کنیم، چون وقت برنامه تمام است، کوتاه اگر بفرمایید.
تشکیل واقعا ما قبلا هم گفتیم تشکیل واقعا کم بود هست و طبقه اوناست. ما بخصوص قبلا یک فریق مؤسسه لنسر قرار بود که معلومه قراردادی در بخش های ولسوالی ها اونها رو بگمارن، ولی متاسفانه بخاطر نامی ها کلیگی همی دور مختل بانده. و دیگه در خصوص ما خوش هستیم که پیام هایی هست که تشکیل مارس و در بخصوص طبیلات هایی که نام هست و با نامی روبرو هستن تشکیل زیادتر کنن تا بشه تا با بودجه را همیتور کم بود بودجه هم کم بود تشکیل هست کم بود وسایل کم بود کتاب و موجود هست و خود بشه که در خود مرکز شد هم ما با کم بود کتاب مواجه هست کم بود تشکیل مواجه هست کم بود بودجه مواجه هست. خود در این بخش توجه دولت الان خصوص وزارت معارف و در این بخش میخواییم.
بله ظرفیت ها چقدر وجود داره در بخش معلمین اوناست در ولایت هلمند کوتا؟
طبقه اوناست شاگردایشان
ها نه خیر معلمین
شما آمار دقیق نداریم دقیقا، ولی از آبر طبقه اوناستش تقریبا 65,669 نفر از طبقه اوناست ما همکن در مکاتب بخص طبقه در مکاتب در لیسته ها و درس و تدریس مشغول هستم.
بله بله خانم فریده محبی فعال مدنی در ولایت هلمند از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
زنده باشید.
تشکر. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه هفته دیگر. خداوند نگهدارتان.